یک تا میسپاریم، خداحافظ.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې دي. نن سه شنبه ده. په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد تللی دی. تمه ده هلته له پاکستانی چارواکو سره وغږیږي. دا دریم وار دی چې زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته سفر کوي. تمه ده په دغه سفر کې افغانستان ته او بیا قطر او متحده عربي اماراتو ته هم ولاړ شي. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې وکولی شي خلیلزاد په دغه سفر کې د طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي. نور مهم مسایل هم لرو. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه هم د افغانستان په اړه باندې په دې اړه هم تاسو ته رپورټ ورکوو. خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی به د هغه هیواد له مشرتابه سره د افغانستان پر سوله خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم په نوم له یو غیر مسؤول وسوال او د هغه له ډلې سره به قانوني چلند وشي. په سرپل کې چارواکي وایي که له کابل مرسته ورسره ونه شي د سیاد ولسوالي سقوط کوي. او د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په اروپا کې پر یو لړ مهمو مسلو په بروکسل کې غونډه لري. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د هغه هیواد له مشرتابه سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. تر دې ورځې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدراعظم ته یو لیک ورواستاوه او غوښتنه یې ورڅخه وکړه چې خبرو ته د طالبانو په حاضرولو کې مرسته وکړي. د جرمني خبری اژانس په حواله اسلام آباد د ټرمپ د دې حرکت هرکلی کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په یو بیان کې ویلي پاکستان پر خپل تعهد ټینګار کوي چې غواړي له شنیت سره په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره کړي. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه په اسلام آباد کې د آزادی اروپا آزادی راډیو خبریال طاهر خان وایي
اور دلی دمون چې دوه ورځې پاتې کیږي. ظاهر خبره ده د در سفر هغه مهمه موضوع به هم فقط دغه وي چې څرنګه پاکستان طالبان د خبرو میز ته په راوستو کې همکاري او مدد کولی شي. ځکه طالبان په امریکا سره هغه غونډه شروع کړې دي، لیکن هغه مهم مشکل او چیلنج چې اوس د امریکا دپاره یا د نورو هیوادونو دپاره دی، نو هغه دا دی چې طالبان خپلو افغانانو سره کینی.
په دې اړه نور جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم په نوم له یو غیر مسؤول وسوال او د هغه له ډلې سره به قانوني چلند وسي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وګړو له پرون راهیسې د کابل په شارینه او سیمه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کاوه او قانون یې تر پښو لاندې کړی دی.
څه چې دغه تمیم نامې او د دې محافظینو دغه کار کړی دی، له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې کوي.
د کورنیو چارو وزارت وایي تمیم او د هغه وسلوالو ساتونکو په شارینو کې یو کور غصب کړی و او پولیسو هڅه کوله چې د محکمې د حکم پر اساس هغه کور تخلیه کړي. نصرت رحیمی وویل چې د دې وسلوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ تنه زخمیان دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد نن خبریالان ته وویل چې تمیم او د هغه دیار له ساتونکو پولیسو ته تسلیم شوی دي. مجاهد وویل چې د تمیم په نوم د وسلوالو وګړي درې ساتونکو زخمیان شوی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې تمیم د افغانستان د ملي دفاع د پخوانی وزیر رحیم وردګ ناسکه زوی دی. د جرمني خبری اژانس وایي چې په دې نشته کې د هغه یو ساتونکو وژل شوی دی. د سرپل والی وایي که کابل مرسته ورسره ونه کړي د سیاد ولسوالي سقوط کولای سي. والی عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د سیاد ولسوالي پر مرکز له څو خواوو حمله وکړه چې تر سهار روانه وه. په دې حمله کې د سیاد امنیه قومندان عبدالمالک نظامی او یو شمېر ساتونکي وژل سوي دي. د سرپل والی وویل چې په دې حمله کې ډېر وسلوال طالبان هم وژل سوي او زخمیان سوي دي. والی وویل چې د ملي اردو یو او د پولیسو دوه پوستو هم سقوط کړی او وسلوالو طالبانو اور ورچولای دی. د سرپل والی وویل چې د سیاد ولسوالۍ سقوط به د سرپل امنیت ډیر کمزوری کړي. د سرپل والی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د سانچارک ولسوالۍ هم له خطر سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سبا د وینزویلا له جمهور رئیس نیکولاس مادورو سره ګوري. دا خبر د کرملن د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله خپور شوی دی. نیکولاس مادورو نن په ټویټر په ویډیویي پیغام کې ویلي چې روسیې ته روان دی او له پوتین سره به جدي خبرې وکړي. د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري. په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین د سمندري ځواکونو ترمنځ وروستۍ لانجه او د سړې جګړې په کلونو کې د میزایلو د بندیز د تړون آینده به د ناټو د 9 غړو د نننیو بحثونو په سر کې وي. د غونډې تر پیل مخکې د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین هغه 4 بیړۍ چلوونکي او 3 بیړۍ چې 9 مخکې د کریمیا سواحلو ته نږدې نیولي خوشي کړي. او د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې له لبنان سره په خپلو سرحدي سیمو کې د هغو تونلونو د تخریب لپاره عملیات کوي چې د حزب الله وسلوالو ایستلي دي. دا مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په پاکستان کې د اعتمادی چې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې او ثبات په اړه هم دراز له طالبانو سره د خبرو د پیل په خاطر له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. افغان حکومت هیله څرګنده کړي چې دا وکولی شي د سولې د عملي خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
مکیمانی چې دا ځل سفر وکولې شي نو د مذاکرات پیل کړي دي. په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي.
د ناټو سازمان د قاتې ملاتړ د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې بحث کوي. د ناټو سرمنشي وایي
We strongly believe in a political settlement.
په افغانستان کې د لانجو د حل لپاره په سیاسي جوړجاړي باندې باورمن یو او د افغان د افغانانو په مالکیت د پروسې ملاتړ کوو. نور مهم مسایل هم لرو. دا هم اوري چې د ایران په اړه باندې د ملګرو ملتونو یو غونډه شوې ده. په دې اړه باندې په تاسو ته ریپورت درکړو. او د پروګرام په دویمه برخه کې ازادي راډیو لخوا د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډي اچار اونۍ خبرونه مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 8 دقیقې دي. په دغه پروګرام کې لومړی راپور دا دی چې د افغانستان د سولې په چارو کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته تللی دی. دا پاکستان ته د ښاغلي خلیلزاد دویم سفر دی. افغان حکومت هیله ښیي چې دا ځل پاکستان ته د زلمی خلیلزاد سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. اکرام الله اکرام دغه رپورت جوړ کړه.
د افغانستان جریری ریاست وای هیله شته چې پاکستان ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد دوهم سفر افغانان سولې ته نګدي او پاکستان به په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړ باسي. د دغه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سیشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې دا وار خغلی خلیلزاد ل یوې عملی لا سراوړن سره له پاکستان افغانستان ته راشي.
مسیمن چې دا ځل سفر وکول شي نو د مذاکرات پیل ته نږدې دي. په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تیر ځلم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي. موږ هیله منو چې دا ځل ډاکټر زلمی خلیلزاد چې کابل ته راګرځي په دې اړه د یو عملي اقدام د پیل خبر لزانه
سره. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د دوهم ځل لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا له بهرنیو چارو وزارت په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې خلیلزاد به د دسمبر له 2 تر 3 نیټې پورې د افغانستان ترڅنګ روسي، ازبکستان، ترکمنستان، متحده عربی امارات، قطر او بلجیم ته هم سفرونه وکړي. که څه هم په دې اعلامیه کې له وسلولو طالبانو سره د خاغدي خلیلزاد د لیدلو په اړه په څرګند ډول څه نه دي ویل شوي، خو برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف خبر ورکړی چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازي له امریکا سره د دوهم پړاو خبرو په هدف پاکستان ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د قطر د سیاسي دفتر د مسول شیر محمد عباس سنگزی په مشرۍ د دغه دفتر شپه کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی. بلخوا د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پاکستان صدر اعظم ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې ترې د افغان سولې له پروسې سره د مرستې غوښتنه کړې ده، هغه موضوع چې سپینې ماڼۍ هم تایید کړې ده. امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې پر پاکستان فشارونه زیات کړي چې هغه طالب مشران چې په دې هیواد کې اوسیږي له افغان حکومت سره د خبرو اترو میز ته کینوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وای افغان حکومت تمه لري چې امریکا به پر پاکستان فشارونه زیات کړي او دغه هیواد به له افغانستان سره د خپلو پخوانیو ژمنو عملي کېدو ته اړ باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پاکستان دغه موضوع ته ژمن دی او د خپل نیک نیت له مخې به د افغان سولې پروسې ته د زمینې برابرولو نقش ادا کړي. له دې ټولو سره سره د نړیوالو چارو افغان کارپوه سید خالد سادات هم د افغان سولې په اړه د ښاغلي خلیلزاد سفر مهم بولي. د وایز فکر کوم چې د خاغلی خلیلزاد سفر له دریو اړخونو ډیر مهم دی. یو دا چې د سولې د پروسې تیزوالی ښیي، دوهم د څو نورو هیوادونو زیاتول چې د افغانستان په مسله کې دخیل دی، او دریم پاکستان ته د طالبانو د سیاسي استازو استول. دا ټول موارد موږ دغه سفر ته هیله من کوو. خاغلی سادات وایي چې پاکستان پر وسلوالو طالبانو له خپل نفوذ په دغه ډلې د پوځي فشار راوستلو او له طالبانو سره د مرستو د درولو په وسیله کولی شي یا د ډله له افغان حکومت سره د سولې د خبرو اترو میز ته کینوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غواکیست. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له ټولو قدرتونو او هیوادونو هیله لري چې د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. یان ستولتنبرګ دا خبرې د ناتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې وکړې. دا غونډه نن د بروکسل په پلازمینه بروکسل کې پیل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي د دې غونډې د پوښښ لپاره بروکسل ته تللی دی. همدا شی بارسره د ټلیفون په کرښه دی. صدیقي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی.
ډیره مننه سنگزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې وویل، د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ او مالکیت سولې ملاتړ وکړ. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ناتو د افغانستان په سوله کې سری کرښې لري که نه، نن سیشن به د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې داسې وویل.
We strongly believe in a political settlement.
موږ په قوي توګه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر او پر یو سیاسي جوړجاړي باور لرو. نو د سرو کرښو خبره له ناتو سره تړاو نه لري. دا کار د هغو کسانو دی چې د مذاکراتو میز ته کښېني. خو موږ د افغانانو ملاتړ کوو، د هغو پرمختګونو هرکلی کوو چې په افغانستان کې مو لیدلي، په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو او ډیموکراسۍ په برخه کې. موږ د افغانستان له حکومت سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوو چې هدف مو د ادارو عصري کول او د دې د ډیموکراتیک بهیر پیاوړی کول دي.
د همداراز د ایران او روسیې په ګډون د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې خپل رغند رول ولوبوي. مسکو په نوومبر میاشت کې د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال کنفرانس کوربه و، خو د دې هڅو سره سره ستنګزی صاحب طالبانو له ډېره وخته ویلي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. تمه ده چې سبا چهارشنبه د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د سولې او امنیت پر مسایلو یو مفصل بحث وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال سکاټ میلر هم په دې غونډه کې برخه لري.
بله ډیره زیاته مننه کوم مصطفی صدیقی د ناتو لمقر بروکسل له موږ سره خبرې کولې په ژوندۍ توګه. هلته د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې نن او سبا غونډه ده. د ناتو د قاطع ملاتړ د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په افغانستان کې د ناتو قومندان سکاټ میلر هم ورغلي دي. د ناتو سرمنشي ویلي دي چې باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ملاتړ وشي. هغه ملاتړ څرګند کړی او د سیمې له هیوادونو هم غوښتي چې خپل راغنده رول ولوبوي. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 سپګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تمیم په نوم غیر مسؤل وسلوال سره چې د قانون خلاف د امنیتي ځواکونو سره په کابل ښار کې جګړه وکړه جدي چلند به وشي. د وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی د سیشن میپورز ازادي رادیو ته وویل چې تمیم او ساتونکو د وسلوالو مخالفینو په شان د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت کړی دی. اخوا د افغانستان مشرانو جرګه وایي تمیم یو د دې خبره قاتل او غاصب دی او خپل ساتونکو سره یو ځای باید علني محاکمه شي. واصل وصال په دې اړه ریپورت جوړ کړه.
تمیم هغه کس چې د خپل ساتونکو سره د کابل په زړه شهرینو کې سلر وشتاته د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وجنګید. د کورنۍ چارو وزارت وایي تمیم هغه غیر مسؤل وسلوال دی چې د خپل ساتونکو سره یو ځای لکه وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې وجنګید چې د غامل په هیڅ صورت د بخلو نه دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د سشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې تمیم او ساتونکو یې له یوې خوا قانون تر پښو لاندې کړی او بل خوا یې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اړولي.
ساحت چې د یو مسکونی ده په کور کې ماشومان او میرمنې نه یې دغه په خاطر ډېر د احتیاط نه کار اخیستل شوی دی. هر لحظه احتیاط شوی دی او تا آخرین لحظه به هم احتیاط کوو. څه چې دغه تمیم نامې او د دې محافظینو دغه کار کړی دی له شک پرته چې دوی سره به جدي قانوني برخورد په دې برخه کې کیږي.
د ښاغلي رحیمی په خبره تمیم او ساتونکو یې هغه مهال د امنیتي ځواکونو په وړاندې په وسلوال مقاومت لاس پورې کړ چې پولیسو غوښتل د محاکمو د پریکړې له مخې هغه کور چې د پکې اوسېدو خپل اصلي خاوند ته وسپاري. هغه مني چې تمیم د افغانستان د دفاع وزارت د پخواني وزیر جنرال عبدالرحیم وردک نسکه زوی دی. خو دا چې نوموړي دومره وسلې او مهمات له کومه کړي ښاغلي رحیمی په دې اړه د سړنو خبره وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو او د تمیم د ساتونکو ترمنځ وسلواله نښته کې یو پولیس وژل شوی او شپږ نور ټپیان دي چې له ډلې د یو تن روغتیایي وضعیت نازک دی. د دغه وزارت په خبره په یاده پیښه کې د تمیم درې ساتونکي هم ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بصیر مجاهد وایي چې تمیم او دیارلس ساتونکي د سه شنبه ماسپخین محل پولیسو ته تسلیم شوي دي. د افغانستان مشران جرګې هم د دې جرګې د سه شنبه ورځې په عمومي ناسته کې ډېره بحث وکړ او د تمیم او ساتونکو دغه کړنې له زغم پورته وبلله. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیار په تیړه داسې ویل د وای د ارک پوسټومتري کې یو کس راپورته کیږي او د قانون د پلي کوونکو سرتیرو په وړاندې له راکټ او پیکانه کار اخلي او درې پولیس په شهادت رسوي. په بده مرغه چې دا ډېره سخته موضوع ده. موږ هیله لرو چې له دې موضوع سره جدي او پریکنده عمل وشي. دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې افغان امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې په تخار ولایت کې د نوید په نوم یو غیر مسؤل وسلوال او ورسره څو ملګري ونیول. د غیر مسؤلو کسانو او وسلوالو ډلو لخوا له زوره کار اخیستل او غیر قانوني کړنې په افغانستان کې یو له جدي ننګونو څخه شمیرل کیږي چې له امله یې خلکو تل شکایت کړی دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ویل چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د غیر مسؤلو وسلوالو د نیولو لړۍ په ټول هیواد کې پیل شي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښودله. دغه کمیسیون مشر سیما سمر نن د بشري حقوقو د نړیوال اعلامي له 2 کلیزې د لمانځغونډې په مهال وویل سره له دې چې افغانستان په تیرو کلونو کې د بشري حقوقو د تامین په برخه کې لاسته راوړنې لري خو دا شوې هڅې کافي نه دي او باید په دې برخه کې زیات کار وشي. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش هم دې غونډه کې حضور درلود او ویل د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې د بهترۍ لپاره د پام وړ ګامونه اخیستي دي. په دې اړه فیروزه عزیزی ریپورت راکوي.
د ملکی تلفاتو د کچې لوړوالی، د ماشومانو او معلولینو حقونو ته نه پاملرنه، د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی زیاتوالی او لمړنۍ خدماتو ته د خلکو نه لاسرسي هغه څه دي چې د بشري حقوقو کمیسیون اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون مشر سیمه سمر د سه‌شنبه په ورځ د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې او یوې کلیزې د لمانځنې په غونډه کې په کابل کې وویل، سره له دې چې په تیرو کلونو کې د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره کار شوی خو دا بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وشي. د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی خو لا هم موږ په دې برخه کې جدي اندېښمن یو. معنا دا چې په افغانستان کې د معلولینو حقوق نه دي تضمین شوي، په دولتي او نادولتي بنسټونو کې زیات اداري فساد او له بشري حقوقو نه سرغړونه لامل کیږي. اداري فساد موږ ته زمینه برابروي چې وکولای شو عدالت وپلورو او یا هم وپیرو. میرمن سمر همداشان وویل، لا هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ښځې او ماشومان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. دا غلی سمر په خبره مجرمینو ته سزا نه ورکول، له سزا او د مافیات فرهنګ، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په نشئی توکو د روغدو زیاتوالی او ناوړه دودونه په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص لاملونه ګڼل کیږي. له دې وړاندې هم په افغانستان کې په ملي او نړیواله کچه د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو او ماشومانو پر وضعیت اندېښنې څرګندې شوې وي. تر دې مخکې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي وو د دوی د لمړنیو شپږو میاشتو موندنې ښیي چې د تیر کال په پرتله په دې وروستیو میاشتو کې په هیواد کې د امنیتي پیښو له امله د ملکي وګړو تلفات 3.3% لوړ شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی وایي، هغه وخت به په افغانستان کې بشري حقوقو تضمین شي چې د سیاست او شخصي ګټو تابع نه وي. له دې سره د ولسمشر دویم راستیال چې د غونډې ګډونوال وو، په خپل خبرو کې وویل، سره له دې چې د بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې اغیزمن ګامونه اخیستي، خو لا هم جدي ستونزې شته.
له هغې ورځې چې افغانستان د بشري حقوقو نړیوال اعلامیې ته د تایید رایه ورکړې ده، هڅې کړې چې بشري ارزښتونه په پام کې وساتي. محتوای چې په اساسي او نورو قوانینو کې ځای ورکړي، البته په زیاتو برخو کې له ستونزو سره هم مخ یو، چې لامل یې تحمیلي جګړې او یا هم د بهرنیو قدرتونو د لاسوهنو پراختیا وه.
اما په هوای د بشري حقوقو د قواعدو زده کړه، د ښځو او ماشومانو له حقوقو ملاتړ او ځین نور مسایل د بشري حقوقو د کمیسیون له لاسترړونو دي چې خغلی دانش ورته اشاره وکړه.
او سر با قوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به نن په غونډه کې د ایران د منځني وطن ویشتونکو توغندیو د پروګرام په اړه بحث وکړي. امریکایي لوړ پوړو چارواکو په دې وروستیو کې د ایران د بالستیک توغندیو د دغه پروګرام سیمه او اروپا ته یو ګواښ بللی دی. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې د ایران د بالستیک توغندیو پر دغه پروګرام بحث وروسته له هغې کوي چې ډیپلوماتانو په دې وروستیو کې ایران د دغو توغندیو پر نوې ازموینې تورن کړ. د امنیت شورا نننۍ غونډه د فرانسې او برېټانیا په غوښتنه رابلل شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو وویل چې ایران د تېرې شنبې په ورځ د دغو توغندیو چې مختلف اثرو کې لیږدولی شي نوې ازموینه ترسره کړه، چې هغه د ایران د اټومي تړون په اړه د ملګرو ملتونو د 2015 کال له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. واشنګټن له دغه تړونه وتلی دی. دغه پریکړې لیک له ایران غواړي چې د هغو توغندیو له ازموینې لاس واخلي چې اټومي وسلې لیږدولی شي. فرانسې وویل چې د تهران لخوا ترسره شوې ازموینې ته اندېښنه لري او د بهرنیو چارو وزارت هغه یو لمسوونکی او بې ثباته کوونکی اقدام بللی چې په خبرې دغه ازموینه له ایران سره د شوې معاملې په اړه د ملګرو ملتونو د 2021 پریکړې لیک سره سر نه خوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هانت هم د مزایلو دغه ازموینه پارونکي ګواښونکي او له پریکړې لیک څخه سرغړونکي بللی او غوښتنه یې کړې چې دا ډول ازموینې باید بندې شي. خو ایران په ټینګار ویلي چې د توغندیو پروګرام یوازې دفاعي اهداف تعقیبوي او د اټومي وسلو د لیږدولو لپاره نه دی پلان شوی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې روسیه د ایران د دغه دریځ ملاتړ کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک له اروپایي اتحادیې غوښتي دي چې د ایران د مزایلو د پروګرام په خاطر پر تهران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به هم په دې اړه په بروکسل کې له خپلو اروپایي سیالانو سره خبرې وکړي. متحدو ایالاتونو د روان کال په مئی میاشت کې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونه د وتلو اعلان وکړ او د اروپایي شریکانو خلاف پر دې هیواد بندیزونه بیرته ولګول. د دغه تړون پاتې 15 لس کوونکو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې د دغه تړون په ملاتړ د اروپایي اتحادیې د هغو هڅو هم ملاتړ کړی چې له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره د پیسو د انتقال یو ځانګړی سیستم رامنځته کوي.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
د پکتیکا او په ولایت کې د 612 میلیون افغانۍ په ارزښت د 1350 خونځیو د ودانیو د جوړولو چارې پیل شوې دي. دا د پکتیکا په ټولو ولسوالیو کې د خونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره چارې دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ راکوي.
د پکتیکا ولایت په بیلابیلو سیمو کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت د اقرا برنامې په چوکاټ کې 1350 ښوونځیو ته ودانۍ جوړیږي. د دوشنبې په ورځ د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه ارګونی دغه ښوونځیو ته د ودانیو د جوړولو چارې رسمن پیل کړې. هغه مراسم چې په همدې موخه د یحیا خیلو ولسوالۍ په انګړ کې جوړ سوي وو د ملکي او نظامي ادارو مسؤلینو، قومي مشرانو، دیني عالمانو، د مدني ټولنو فعالانو، د رسنیو استادو او ځینو ځوانانو پکې ګډون کړی و. په مراسمو کې د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه ورګونی وویل چې پر دغه 1350 ودانیو 612 میلیون افغانۍ لګښت راځي او د جوړولو چارې به د دوو کلونو په اوږدو کې بشپړې سي. پکتیکا مرستیال والی وایي د دغه 1350 ښوونځیو ودانۍ به په 1200 ولسوالیو کې جوړیږي چې په دې سره به د سلګونو زره زده کوونکو هغه ستونزې هوارې سي چې په خلاصه فضا کې ګرمۍ او یخنۍ ته زده کړې کولې.
نن چې کومې پروژې د مکاتبو موږ ابتدا کوو چې ټول کال 1350 مکتبه پکتیکا ته د اقرا په برنامه کې د انکشاف دیهات د اقرا په برنامه کې تطبیقیږي. ټول پکتیکا ولس ولسوالۍ ته منظور شوي چې په ده کې 15 مکاتبه د یحیاخېلو ده چې بالغ له 1.5 میلیون نه یې بودیجه ده او همدارنګه دا ولس مکتبه چې منظور دی د ټولو بودیجه 15 میلیون افغانۍ دی او نور مکتبونه په 2-3 کالو کې به ټول تکمیلېږي.
د سیمې قومي مشرانو له ولایتي ادارې او مرکزي دولت څخه مننه وکړه چې په دغه ولایت کې د 1350 ښوونځیو د جوړولو چارې پیل کړې او همداشان غوښتنه یې کوله چې پکتیکا ته لا زیاته پاملرنه وکړي تر څو په دغه ولایت کې د بیا رغونې نورې پروژې هم پلی سي.
بیا مونږ کومه خواړه ځکه یا شمالي زوګایم موږ ستونزې ډېرې لرو اوس یا خیر ورسوالۍ کې الحمدلله امنیت ته
بېرته ډاډ درکوو چې دا د یحیاخېلو ولسونه دولت پلوه خلک دي. ته وګوره چې نن په هر قوم کې د اوبو شبکې روانې دي، سړکونه جوړ شو، مکتبونه جوړ شو، نجونو مکتبونه هم جوړ کړو او په خپلو مټو هم جوړ کړو.
دولت چې کوم کارونه په موږ باندې راوړي دي، ارمو ورته بشپړ کړي دي، کوم چې په دوی باندې دي او ژمنې یې کړي دي، هغه ژمنې موږ تقاضا لرو چې هغه دوی راته پوره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمې د اوسیدونکو په وینا په پکتیکا کې د زده کړو بهیر ته زیاته پاملرنه سوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ. اوس هم عصمت څاروان د ګوګل په اړه باندې د یوې نوې ټکنالوژۍ معلومات راکوي.
ګوګل په خپلو ځیرک وسایلو کې موادبانه کلمات زیات کړي دي. د ګوګل د ځیرک وسایلو کاروونکي به د لطفن او مننه کوم په شان الفاظ اوري یا ویني. د ګوګل د متخصصانو په باور دا ډول الفاظ به ماشومان وهڅوي چې خپلې غوښتنې په موادبانه ژبه مطرح کړي. په همدې لړ کې د ګوګل په اپډیټ کې کله چې د ځیرک وسیلې کاروونکي ښه سلوک کوي، الکترونیکی وسیله هم مؤدب ځواب ورکوي. دا سیستم هغه مهال فعالیږي چې کاروونکی له ځیرک وسیلې څخه غوښتنه په لطفن او مننه کوم په شان کلمو وکړي. تر دې وړاندې امازون هم د الکسا لپاره د تورته پروګرام فعال کړی و. د کمپنۍ په خپل ویب بلاګ کې لیکلي چې د مؤدبانه چلند د پیاوړتیا او هڅونې لپاره د پریټی پلیز په نوم یو نوې ځانګړتیا زیاته کړې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زینو افغانانو موږ ته سمسونه را لېږلې. له هغې ډلې قدیر خان تکین لیکلي، د افغانانو د لسیزو کړاوونو د کلونو دردونه د نړۍ پر مخ تر ټولو ځورېدلې طبقه دغه ستره او لوی ارمان لري چې سوله او ثبات او امن ته ورسیږي. فضل کریم درویش د پکتیکا له ځاځیاریوبه لیکلي، د پاکستان هیواد دوه مخی سیاست لري او باید پرې باور ونه شي. نیک محمد قرآن دوست له کندهار لیکلي، اوس مهال امریکا په رښتینې توګه په افغانستان کې سوله غواړي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د هغه هیواد له مشرتابه سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن ویلي چې پاکستان پر خپل تعهد ټینګار کوي او غواړي چې له شنیت سره په افغانستان کې سولې ته زمینه برابره شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تمیم په نوم له یو غیر مسؤول وسوال او د هغه له ډلې سره به قانوني چلند وشي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کسانو له پرون راهیسې د کابل په شارینه او سیمه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې وسله اخیستې وه او قانوني تر پښو لاندې کړی دی. د کابل امنیه قومنداني وایي چې د تمیم په نوم وسوال او د هغه دیارلس ساتونکي نن تر غرمې وروسته پولیسو ته تسلیم شوي دي. د سرپل والی وایي که حکومت مرسته ورسره ونه کړي د سیاد ولسوالي سقوط کولای سي. والی عبدالقادر آشنا نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د سانچارک ولسوالي هم له خطر سره مخامخ ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه کوي. دوی به د اوکراین او روسیې ترمنځ په وروستي کړکیچ باندې وغږیږي. د غونډې تر پیل مخکې د ناټو عمومي منشي له روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین 4 بیړۍ چلوونکي او 3 بیړۍ چې 9 ورځې مخکې د کریمیا سواحلو ته نږدې نیولې خوشي کړي.
د سپورت نړۍ خبرونه به رحمت الله افغان وایي.
د افغانستان د شل کلنو فوټسال ملي لوبډلې سیالي تاجکي لوبډلې ته په ماته ورکولو سره د اسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لاره ومنله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډلې د څلور یو په مقابل کې د تاجکستان لوبډلې ته ماته ورکړه. ښاغلی شاداب زیاتوي د اسیا د ملتونو جام په سیالۍ کې د افغانستان شل کلنو فوټسال لوبډلې لومړۍ لوبه کې ترکمنستان لوبډلې ته ماته ورکړه او په دویمه لوبه کې بیا ایراني سیالي ډلې افغان لوبډلې ته ماته ورکړه. نوموړی وای د اسیا د ملتونو جام سیالۍ د راتلونکي میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه په ازبکستان کې جوړیږي. په کندهار ولایت کې له مخدره موادو سره د مبارزې په نوم د فوټبال لوبې جریان لري. د کندهار د فوټبال فدراسیون وین عبدالرحمن مونی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ چې تیره اونۍ پیل شوی دی یوه نیمه میاشت په دوام وکړي. ښاغلی مونی به همداشان وایي چې له دغه ټورنمنټ څخه یې هدف له مخدره توکو سره د ځوانانو مبارزه او د الف او بي لوبډلو لپاره د غورو لوبغاړو پیدا کول دي. او د افغانستان 11x1 لوبډلې مدراس کرکټ کلب ته په تمریناتي لوبو کې ماته ورکړه. دغه سیالي د هندوستان د چنای ښار په مرکزی لوبغاړي کې ترسره شوې چې افغانستان په ټاکلو 500 اورونو کې مدراس کرکټ لوبډلې ته 201 سلویخ منډې هدف وټاکه چې افغان توپو هونکو کې اصغر افغان شپږاویا، حشمت شهیدی درش پېته، نورعلي زدران 9 او رحمت شاه دیرش منډې وکړې. ورپسې د مدراس کرکټ کلب یاد هدف په تعقیب لوبه پیل کړه چې په 500 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره 104 نوي منډې وکړې او دغه سیالۍ په لوړ توپیر افغان لوبډلې ته وبایلله. د کرکټ بورډ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په افغان توپ اچوونکو کې آفتاب عالم 4، وقار 2، رحمت شاه او میرویس اشرف یوه وکټه ترلاسه کړه.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم له نور خبرونو سره یوځای د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دغه پروګرام وروستی خبري راپور. د افغانستان اجرایه ریاست هیله وایي هیله شته چې په راتلونکي یوه اونۍ کې په افغانستان کې د پاکستان د ویزې په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته شي. د دغه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل تېره ورځ اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې دغه مسله په جدي توګه تعقیب کړي. په وروستیو کې په پایتخت کابل او ننګرهار ولایتونو کې د پاکستان د ویزو د ورکړې په برخه کې ستونزې زیاتې شوې او هره ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مختره ټولیږي او د ویزو غوښتنه کوي. په دې اړه اکرام الله اکرام رپورټ جوړ کړی چې تر همدغه رپورټ وروسته به دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ.
وروسته له هغه چې په ننګرهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ مخته د ویزې د ترلاسه کولو په هدف د زیاتې ګڼېګونې له امله یو افغان ماشومه تر پښو لاندې او بیا مړه شوه، د افغانستان اجرایي ریاست وایي افغانانو ته د پاکستان د ویزو د ورکړې په موضوع کې ستونزې د دوی لپاره جدي دي او د هواري لپاره یې هڅې کوي. د دغه ریاست مرستیال وین فریدون خزون د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یا د موضوع اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له نږدې څاري او په همدې اړه یې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته دنده سپارلې چې په کابل کې د پاکستان له سفیر سره وغږیږي چې د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوي رامنځته کړي.
دا مسله ډېره هیښوونکې ده، زموږ لپاره ډېره مهمه ده په دغسې یو وضعیت کې چې زموږ هیوادوال ښځې ماشومان ځوانان سپینګیري ساعتونو ساعتونو سفارت او په ننګرهار کې د قونسلګرۍ مخ ته ولاړ دي. دا زموږ لپاره قابل د قبول نه ده. موږ هیله من یو چې بهرنیو چارو وزارت هر څه زر دغه مسله تعقیب کړي له سفارت سره او ترڅو یو حل لاره پیدا شي.
خغلی خوزون وای اوس هیله شته چې پراتلون کې وونه کې به د پاکستان د ویزو په صدور کې اسانتیا وي رامنځته شي. دا په داسې حال کې ده چې لتیرو څو میاشتو را پدې خوا په پایتخت کابل او ختیځ ولایت ننګرهار کې پاکستان د خپل ویزو په صدور کې سختي راوستله. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم دغه مسله د اندېښنې وړ بللې ده. نوموړي دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د جرګې نړیوالو اړیکو کمیسون به د پاکستان د ویزو د صدور په برخه کې ستونزې وڅېړي او له اړوند اورګان سره به یې شریکې کړي. عیني شاهدان وایي هر ورځ زرګونه کسان په کابل کې د پاکستان سفارت او په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخ ته راټولېږي چې ویزه ترلاسه کړي، خو د ډېرې ګڼې ګونې له امله نه توانېږي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 8000 کسان د ویزې د اخیستو لپاره مراجعه کوي، خو د پاکستان قونسلګرۍ اله 300-400 کسانو ته ویزې ورکوي چې دې کار د خلکو ګڼه ګونه جوړه کړې ده. اوس پښتنه دا ده چې له دومره سختۍ سره سره ولې هر ورځ زرګونه افغانان غواړي پاکستان ته د تګ ویزه ترلاسه کړي. مدني فعال راحت ګل زیرمل وایي
په پاکستان کې روغتیايي خدمات چې دي یو څه د افغانستان د مختلفو روغتونونو نه ارزانه دي، په عصري ټکنالوژي باندې سمبال دي، ځینې خلک هلته کاروبارونه لري، ځینې خلک هلته خپلوي لري. دغه د خلکو د مختلفو لاملونو نه ورتګ د دې لامل شوی دی چې ډېر زیات هجوم په د پاکستان په سفارت او کنسولګری باندې د ویزو د اخیستو لپاره برابر شي.
نوموړی وایي پاکستان هم هغه شمیر کسانو ته چې لازمه د ویزې نه ورکوي، نو ځکه ورځ تر بلې ګڼه ګوڼه ډېریږي چې اوس یې له توانه دوی هم نشي وتلی. ښاغلی زیارمل غوښتنه کوي چې افغان حکومت باید د طبابت په برخه کې په کور دننه اسانتیاوې رامنځته کړي ترڅو خلک اړ نشي د درملنې په هدف نورو هیوادونو ته خپل ناروغان یوسي، ځکه د نوموړي په وینا هر کال افغان ناروغان میلیونونه افغانۍ په پاکستان او هندوستان کې د ښې روغتیا په هدف مصرفوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره تکل سوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی. سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره شپاړس ورځنی کمپاین خزو ته څومره ګټه رسولی شي. ځینې مدني فعالان په دې هم نیوکه کوي چې د خزو مدافع بنسټونه د دغه کمپاین پر مهال نمایشي غونډې نیسي او امار خپروي چې دا د خزو د وضعیت په ښه کېدو کې هیڅ رول نه لري.
فقط د بودیجې مصرفول دي بېځایه
وخت دي. ټولنې اتنی فیصله او څنګه خبر ماغه دوی په حال کې مفید او
هغه خلک دغه توتی جوړي چې دوی خپل شخصي جوګان لري.
یعنی وزارت امور زنان قادر نه وشه تمام مسائل موضوعات زنان افغانستان بپردازه.
په همدې اړه دا چې د خزو چارو وزارت په ګډون ځینی مدافع بنسټونه څوي او عام خلک په اړه څه نظر لري، په دې خبرونه کې پری زموږ همکاري فرشته غنی یو راپور چمتو کړی چې په ګډه یې
د نوومبر 15مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ ده. دغه ورځ هر کال د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې لمانځل کیږي چې ساکال هم په افغانستان کې ولمانځل شوه. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې د روان کال له پیلې تر اوسه پورې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4000 پیښې ثبت کړي دي چې له دې ډلې یې څه باندې 2300 پیښې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. دغه وزارت د پلان او پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردګ وایي د تیر کال په پرتله دغه شمیرې ښیي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی.
تر دې مهاله 4038 قضیې دي چې د دو جملې د قضیو نه 2315 قضیې عدلي او قضایي اداراتو ته ورسپارل شوي.
دغه وزارت وایي چې تیر کال یې دغه مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 6000 پیښې ثبت کړې وې. په ورته وخت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ځکه کمې شوې چې په ځینو سیمو کې ناامني ډېره شوې او د ښځو مدافع بنسټونه هلته فعالیت نشي کولی. د دغه کمیسیون د ښځو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي روان کال یې 3445 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله کمې دي.
ناامني موږ ته د دې اجازه نه راکوي چې خپل پلانونه او برنامې تطبیق کړو، او یا که ښځې د خپلو حقونو په اړه پوهې هم شي او وغواړي چې د کورني تاوتریخوالي له کبله شکایت وکړي، د دې لپاره چې سیمې ناامنه دي دوی نشي کولی چې خپل غږ پورته کړي. نو ځکه وایو تر هغه چې امنیت حاکم نه وي نو هیڅکله به د ښځو د وضعیت ښه کېدو شاهد پاتې نه شو.
د ښځو یو شمېر فعالان هم په دې اند دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شمېرو لوړېدل او ټیټېدل په هغو سیمو پورې تړاو لري چې د دولت تر کنټرول لاندې وي. دوی وایي په هغه صورت کې چې ښځې د روان تاوتریخوالي پر وړاندې د غږ پورته کولو توان نه لري، د دې ادعا ناسمه ده چې ګواکې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شوی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهنیار شبنم صالحی په همدې اړه وایي
فکر کوم چې دا شمېرې به نور باید پسې لوړې شي. موږ ګورو افغانستان د دولت حاکمیت ساحه تر کومه بریده پورې ده، له دې خاطر چې په اوس کې دولت حاکمیت لري اصلا د عدلي او قضایي ارګانونه او هغه ارګانونه چې د ښځو حقوق ته ژمن دي هغه نشته. نو مېرمنې چېرته ولاړ شي خپل فیصله خپل شکایت ثبت.
په افغانستان کې د بهرنیو ادارو په ګډون یو شمېر بنسټونو د ښځو پر وړاندې د روان تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین هم پیل کړی، خو له دې سره هم مهاله یو شمېر کسان نیوکه کوي چې د افغانستان وضعیت ته په کتو باید د افغان ښځو د ستونزو کمیدو لپاره اساسي او بنیادي کارونه وشي. د کابل اوسیدونکي ترینا په همدې اړه وایي چې دغه غونډې هغو ښځو ته هیڅ ډول ګټه نشي رسولی چې د سواد کچه یې ټیټه او په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي.
دا کمپاینونه چې تر ځای زه پوهیږم مثلا فایده یې نشته، د دې فقط د بودیجې مصرفول دي، بېځایه مصرف ده. او دا کمپاینونه چې 15 ورځنی 12 ورځنی یا هر څومره چې کمپاینونه نیسي، غیر د دې نه چې خپل بودیجه بېځایه مصرف کې بالکل هیڅ تاثیر نه لري.
د کابل پوهنتون استاد شبنم صالحی هم وایي د ښځو چارو وزارت په شمول هغه ادارې چې د ښځو د مدافعینو په توګه کار کوي، د شاندار مراسمو او په دې غونډو کې د تکراری څیرو د ګډون پر ځای دي خپل بودیجه په لری پروتو سیمو کې د ښځو د وضعیت په ښه کېدو ولګوي.
ټول افغانستان کې افیسر 2% د ښځې براتلای شي د کمپاین ته ولدي کړ، د کمپاین برخمنه کې متبقي 80% از مو مېرمن لدین اصلا خبرې نه دي. نو دا وسی وخت چې دې ټولنې 80% له څنګه خبر نه غوړي دی په حال کې مفید اوسي، پر هغه چې مفید نه دي دا کمپاین دې بایس کې څو ډول سیالي دي اداره ترمن رامنځته سي او ارګان غوړي فشنې دی ول دا ول مزي او دا به ډیر بودیجې مصرف باندې تمام شي. دا بودیجې موږ دې په وزرا واخو دي دا سیاسي مکشال ته خزه په د اقل صحي او تعلیمي او قضایي خدمات ترلاسه کړي الته په باندې سرمایه گذار کې ډیر څه بملاسره ورنه سپدې شي مختجم
خو د ښځو چارو موین سپوږمۍ وردګ وایي دغه 14 ورځنی کمپاین او غونډې ځکه مهمې دي چې له همدې لارې دوی ټولو افغانو ښځو ته خپل پیغام رسولی شي. اغلی وردګ وایي اوس چې کله پالیسی جوړیږي نو د تطبیق لارې چارې هم سنجول کیږي.
موږ هغه ریاستونه چې په ولایت کې لرو موږ تاکید په دې و چې تاسو هغه ښځې راولئ چې واقعا دوی خبرې لري مګر د سواد ساتای حتمي نه ده، یعنی تکراری ښځې چې همیشه په نومو کو په غونډو کې په سموزیمونه کې د برخه خصي هغه دی نه وی.
لا بل خو د پکتیا ولایت اوسیدونکو نیمه وای په افغانستان کې زیاتره خزي بي سواد دي، نو هغه د بروشورونو په چاپولو او د سیمینارونو په ادبي ویناو نه پوهیږي. هغه وایي د دې لپاره چې ښځې د خپلو حقونو په اړه خبرې شي د ښځو مدافع بنسټونو ته پکار ده چې د خلکو د عامه پوهاوي پروګرام کور په کور پیل کړي.
تلویزیونو کې چې دا کوم خبرې زه اورم دومره په پوهیږم چې وایي چې ښځې د ښځو حقوق نور هیڅ نه په پوهیږم. دا چې یو څو ښځې راشي کنه او څو مېرمنې په د کورونی وګرځي ووایي چې د ښځو حقوق دی خوښې دي ننګور سره کم حق حقوق کیږي دا به نو ډېره ښه وي. ځکه چې یو ځنا لغتونی مونږ نه پیږو کنه به سواده یو د سپساده ژبې مونږ ته وایي دا به ډیره خاوي
د خزو چارو وزارت موی نسپوکمی ورتک دمنی چې کچیر د عامه پوهاوی پروګرامونه کور په کور پیل شي ګټور کار به وي خو وایي د دې پروګرام د پلي کېدو لپاره وزارت کافی بودیجه نه لري خو اغلی ورداګ د دې پښتنې په ثواب کې چې ولی په دې ورستیو کې د خزو چارو په وزارت زینی کسان په تیر خزینی بکی کوي داسې وویل
هغه خلک دغه توتی جوړی وی هغه خلک د خزو چارو د وزارت لپاره د خزو چارو د ریاستونو لپاره د توتی جوړی وی او د دوی شورا ته سوال د لاندې وړي چې دوی په خپل شخصي انجوګان لري د انجوګانو په واسطه دوی د دونرانو نه پیسې اخلي او واقعا خزو ته سم خدمتونه نشي کړای دوی غواړي چې د خزو چارو د ریاستو هغه فعالیتونه د سوال لاندې یوسي د وزارت فعالیتونه د سوالاندې یوسي د موږ لاسونه تړلې وي چې هغه پیسې دوی واخلي د دونرانو نه
دا اغلی ورداګ د خبرو په خبرګون کې د خزو د شبکې غړي قدسی رهین وایي هیڅ یو مدني بنسټ د دې لپاره کار نه کوي چې د خزو چارو وزارت تخریب کړي او په خپل پروژې واخلي اغلی رهین وایي کچیر د خزو چارو وزارت د دې خبرې د اثبات لپاره ثبوت لري نو وړاندې کړي او دا خبره د پجدي توګه وڅېړل شي
دا ادا چې ګواکې مدني بنسټونه د پروژې اخیستلو لپاره کار کوي زموږ لپاره د منلو نه ده او د ښځو شبکه د موضوع په کلک ردوي موږ د ښځو چارو وزارت څخه غواړو چې که واقعا داسې یوه قضیه موجوده وي نو باید رسمن وڅېړل شي او معلومه شي چې کوم بنسټ د دې لپاره چې خپله مخته ولاړ شي یوه بله اداره تخریبوي
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون غړي لطیفه سلطانی هم وایي د ښځو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو منفی نظر د دې وزارت په کار پورې تړاو لري
میزان اعتماد به اعتماد مردم نسبت به وزارت امور زنان بستگی به کار وزارت امور
د خصو چارو وزارت پر وړاندې د خلکو د اعتماد او به اعتماد کچا د دغه وزارت په کار پورې تړاو لري کچېری د افغانستان د خزو چارو وزارت ګټور کار وکړي او هغه خدمات چې خلک ورته اړتیا لري وړاندې کړي زه مطمئنه يم چې څوک به ناراضه نه وي ځکه دغه وزارت په داسې حال کې چې د خزو لپاره کار کوي یو دولتي اداره هم ده نو ځکه باید د خزو چارو وزارت خپل ظرفیت او پرسونل ته په کتو ځینې مهم موضوعات وټاکي او په هغو کار وکړي او فکر کوم چې دغه وزارت شاید د دې توان ونه لري چې د افغان خزو ټولو مسایلو او موضوعاتو ته ورسیږي
قادر نباشه به یک به تمام مسائل موضوعات زنان افغانستان بپردازه
لا ټول نیوکو سره سره زینی عام خلک دې ته خوشبینه دي چې د وخت په تیریدو سره به د خزو په وضعیت کې تغییر راشي دوی وایي د خزو مدافع بنسټونه تر یو حده توانیدل خپل مسؤلیت ادا کړي د کابل ښار اوسیدونکو مجده چې د خزو د مدافع بنسټونو لپاره خوخه د وایي کچیر دغه بنسټونو کار نه وای کړی نو نن به هیڅ معلومه نه و چې په افغانستان کې د خزو ستونزې کومې دي او د ستونزې باید څنګه حل شي
خزو حقونه نسبت نور کلونو ته په دې کلونو کې ښه شوي دي یعنی هغوی کولی شي د خپل حق نه خبرتیا ترلاسه کړي په دې باندې وپوهیږي چې کوم حق لري دوی دا تر ډیر حده همدغه ارګانونو او همدغه موسسات چې غواړي د ښځو لپاره کار وکړي تر یو حده دوی په دې باندې توانېدلی دي چې د دوی حق ورته وروپیژني
له بل لوري د کابل اوسیدونکو ابراهیم وایي د دې لپاره چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدو کلونو مبارزې ته اړتیا ده نو ځکه باید لومړی هغه شمېرې معلومې وي چې څومره ښځې له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي
کامارو نه لرو نشو کولی خپل یو خپرونه دا وزارتونه ادارې جوړ کړي بعد لغه نه دغه لاړ شي او ښځو ته په اساس خپرونې جوړ کړي او ښځو ته د هغوی حقونه وپېژني
مدني فعال خیبر ستانکزی بیا وایي د ښځو د مدافع بنسټونو د کارونو پر وړاندې لوی خنډ امنیتي او ټولنیزې ستونزې دي
ځینې اجتماعي ستونزې دي چې هغه یا د کورنۍ لخوا یا هم نورې ستونزې مثلا مخالف وسله وال دي چې هغوی ته اجازه نه ورکوي چې مثلا هغو مرکزونو ته لاړ شي خپلې زده کړې ترسره کړي یا کوم معلومات د نور معلومات ترلاسه کړي
د ښځو د حقونو فعاله اوګي ورتګ بیا وایي د ښځو په نوم جوړ شوی بنسټونه باید د لنډمهاله کمپاینونو او غونډو پر ځای بنیادی کارونه وکړي چې د ښځو د ژوندانه اوږدمهاله ستونزې ورسره حل شي
که موږ یو ښوونځی ودان کړو که موږ یو د تعلیمي سیمه ودانه کړو په دې طریقه موږ ډېر ښه کولای شو چې د ښځو لپاره کار وکړو که موږ وغواړو چې باید ښځې پرمختګ وکړي نو د ښځو لپاره باید د تعلیم زمینه برابره شي د ښځو لپاره هغه کورسونه یا هغه ټرینینګونه برابر شي چې دوی د عامه آگاهي څخه برخوردار شي په هره برخه کې
زرفه غفاری ما د میدان خار او سنی خارواله تاسو د محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري ل ټول افغان میرمنو نه مهیله داده چې راوځي زکړی وکي په خپل خو درېږي.
مدنی فعالان وایي تر هغه وخته چې د ښځو پر وړاندې ستونزې او تاوتریخوالی پروژه نه بلکې پروسه ونه بلل شي او ټولې اړوندې ادارې خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا نه کړي، نه به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم شي او نه به دغه ادارې د شمیرو له خپرولو پرته بل کوم کار ته زړه ښه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي چې ما سهار ګله میرزي درته وړاندې کړه او فرشتې غني جوړه کړې وه. د خدای په امان.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام، خدای مو روغ لره. له هر څه مزل تور شو، لوالی، لولسوالا، لشارواله، لقاضی، لسارانواله، لوزیره، لوکیله، اوان لجمهور رئیسه. چې دا ولی پخوا خو به خلکو ویل چې هر څه ډیر شي نو مزه یې کمه شي، او اوس بیا وایي هر څه چې اصلاح شي خوند یې لاړ شي. مقصد د میوو او ترکاریو له جنسونو څخه ده. خو چې له دې چارواکي به مو ولی زړه تور شوی وي، د خپرونې په پیل کې مو د هوایي دالیزونو له رئیس سره مرکه درته کړې ده. وای وری کلمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه بیلر خان بیلر، د هوایی دهلیزونو رئیس.
بیلر خان بیلر صاحب، کدا راته وای چې هوایی دهلیزونه چیرته دی او څه ډول دی؟ ځکه دا نوم نه وای واورید.
هوایی دهلیزونه په هوا کې دی او موږ له ځینو هیوادونو سره د وړلو راوړلو لپاره جوړ کړي دي.
دا خو مونږ بیا ډیر غټ کار او ډیره غټه اختراع کړې ده چې په هوا کې مو دهلیزونه جوړ کړي دي. کدا سوینو هوایی ښارونه هم جوړولای شي.
هوایی ښارونه خو نه پوهیږم چې جوړ بشي او کنه، خو دهلیزونه مو جوړ کړي دي.
په خوا خو دلته خیالي شیان ډیر جوړېدل، لکه خیالي ښوونکي، خیالي ښوونځي، خیالي عسکر، خیالي پوستې او خیالي کنډکونه. نو دا هوایی دهلیزونه هم همغه کوم شی دی او کبل څه دی؟
هوایی دهلیزونه د دې لپاره دی چې د مونږ مالونه نور هیوادونو ته یوسي، ځکه زمونږ ګاونډیان خو مو د ځمکې له لارې نه پرېږدي، او که همداسې کینو نو مالونه مو خرابېږي او یا هم ارزانه خرڅېږي. خو کولی شو د هوایی دهلیزونو له لارې د نړۍ ګڼو هیوادونو ته یوسو او په ښه قیمت یې وپلورو.
کیدای شي د یوه دهلیز نوم واخلئ؟
مثلا د هند او افغانستان هوایی دهلیز، د چین او افغانستان هوایی دهلیز، او دا ډول د قزاقستان او افغانستان هوایی دهلیز.
ښه نو سر مې اوس هم پخلاص نه شو چې د هوایی دهلیز به څه ډول وي، خو زه هر ډول چې وي وي بنو.
ښه، نو بله پوښتنه لرئ؟
هو، پوښتنه مې دا ده چې هوایی دهلیزونه جوړوئ خو په هیواد کې لویې لارې مو له لاسه وځي. هر ورځ په یوه نه په یوه لویې لار کې مصیبت جوړ شوی وي، نه پل پاتې دی او نه هم پلچک. قیر خو لا پخوا له منځه تللی و. دغه ځمکني دهلیزونه ولې له لاسه ورکوئ؟
ته ښه وایې، خو نړۍ پر مخ ځي، شاته نه راځي. که موږ پام ځمکني دهلیزونو ته ورواړو، خو بیا خو مو نه میوه چیرته تلی شي او نه هم نور مواد.
خو همدا مواد لومړی د ځمکني دهلیز له لارې مرکزونو ته رسول کیږي او بیا د هوایی دهلیز له لارې بهر ته ځي. نو ځمکني او هوایی دهلیزونه سره تړلي نه دي؟
ځمکني دهلیزونه او هوایی دهلیزونه سره تړلی دی، خو چې اوس دنیا ویني چې مونږ هم یو څوک یو، نو هوایی دهلیزونه راته ډیر مهم دی.
نو د هیواد ځمکني دهلیزونه به څنګه کیږي؟
څه وایم، نو دا پوښتنه د ځمکنیو دهلیزونو له رئیس نه وکړه.
ځمکني دهلیزونه رئیس نه لري؟
ځکه دا حالو ځمکنیو دهلیزونو ته به هم رئیس مقرر کړي او د هر یوه د افتتاح مراسم به ونیول شي.
د حکومت او رایت اګلی مووري چې په شیر کې یو لبل کوي.
نو
حکومت
خیز ما پیسی دی راز خوڑی پو بوجی بوجی زرم شو پلی پلی
رایت شکایوی چوری خود تا مقرر کردی دی شدی زرور کردی دی حکومت
ما مقرر کردی چی دخل کو بخدمت وکری کار بدر آیت وکری
رایت کار در آیت سوی طول الوجه نغاری وی داناری سوری وی حکومت
لوگ خوی نمانم طول پا نسمار دی لوی دی کوار دی
رایت دا چنگ مار دی چی دوڑی پسی دوبای تزی هند او کراچی تزی
حکومت
سو بای للوگی زی دیری لمستی نزی کار دا آیا شی لزی
رایت زاغ با پریزو دلتا یه حال و گوره و جای ایال و گوره
حکومت
خدای چی وگی کردی دی زی مروه نشم بل زی تیوره نشم
رایت چه وکری دا خلق لش خود تا هم کارور و شایه سمالارور و شایه
حکومت
زبت سلار و خیمان اخپل لارو رکده دا زمان اسپکده
رایت
کار دا زمانیه ندی دا طول فساد پتاکی دی درد میچی پملاکی دی
حکومت
دا فسادم تکوی تان از جور شویم زکا خسور شویم
رایت
ما نچه جور سویه ولی دی نوی هیر کرم وچ دی لوبو تیر کرم
حکومت
ما نی هیر کرده خود تپ بدلا رزی داسی بی اختیار رزی
رایت
آقا لار کمده لش خو ما تووایه بس دی نور بدموایه
حکومت
تا هر ستا شاکر لو ککنار دی را تو کرل دا دستر گخار دی را تو کرل
رایت
زه چه کوکنار نکرم ووایه چه چه وخرم خاوری که واشه وخرم
حکومت
نور گلی مکرل گلو نچه جوڑی گینا ملک پی آبادی گینا
رایت
داخو گلی ندی دامی طول شکایتو ندی سوی فریادو ندی سوی فریادو ندی
اوز دغه کیسه مو اوري
د بخار دیګ می دغه د شپلاکونو د جوړولو لپاره خار تر راوړای وو او چې جوړ شو نو څد نور د کور سودا لکه چای بوره لکه د برق سیم او ځینې نور شان می هم واخیستل او په بخار دیګ می واچول لګ لار بنوم تللی چې د بوټونو ګنډل می را پیات شو او نه یو مچی تلالم چې بوټونه می وګنډي مچی سره تر بای خلاصول وروسته می بوټونه ور وایستل او دغه ځړی چپلا کې می په پخو کړی مچی لا د بوټونو ګنډل نو پیل کړی چې د سردار ګولۍ را پیات شو زکاغه په کور کې راسخه غوښتي وي نو مچی ته مې وویل چې تر څو ته بوټونه ګنډې زه به په منډه او پاکټ د سردار ګولۍ را واخلم مچی وویل سمه ده زه لاړ شم ورته ومې ویل چې د بخار دیګ ته دې پام وي چې نوره سودا مې هم پکې اچولې ده مچی راته وویل زه بېغمه اوسه ورته پام مې دی دوه درې سوه متره وړاندې یو درملتون و او چې ګولۍ مې ترې راواخیستې او د مچی په لور راوخوځېدم نو تر شل دېرش متره لارې وهلو وروسته یو دم پولیسانو راوګرځولم او راته ویې ویل چې مخکې نشي تللی ورته ومې ویل هلته مې مچی ته بوټونه ورکړي دي چې راته وی ګنډي او نوره سودا مې هم ورته ایښې ده پولیسانو په غوسه راته وویل چې د تلو اجازه نشته ځکه چې هلته بم ایښودل شوی دی او امکان لري انفجار وکړي په رښتیا د ښار دغه سیمه د پولیسانو موټرونو او امبولانسونو ونیوه او هرې خواته د خطر زنګونه او هرنګونه ویل کېدل تا به ویل کومه غټه جګړه پیلېدونکې ده په لسګونو موټرونه او په سلګونو ډول ډول امنیتي کسان شاوخوا تیت شول او سنګرونه یې ونیول سیل کوونکي ښاریان نور هم شاته وتنبول شول او ټوله سیمه تر کنټرول لاندې راغله سره له دې چې امنیتي کسانو نه پرېښودم خو بیا هم د خپلو بوټانو او د بخار دیګ لپاره د عملیاتو تر خلاصېدو پورې ماتاله شوم او چې کله عادي حالت شو خلک پرېښودل شول چې په عادي ډول تګ راتګ وکړي نو زم لاړم چې له مچی نه مې بوټان او د بخار دیګ راواخلم او کور ته لاړ شم د مچی ځای ته چې ورسېدم نو ګورم چې په مچی باندې خلک راټول دي او پوښتنې ترې کوي د مچی چې د خلکو له منځه په ما سترګې ولګېدې نو په غوسه شو او راته ویې ویل خدای دې خوار کلاله دا مردار دیګ سره نژدې دې پې تباه کړی و په بخار دیګ کې د برق سیم نه چولی و. وروسته پوه شوم چې له دیګه د برق سیم راوتلی و او چا ګمان کړی و چې بم دی پکې، او بیا پولیسان خبر شوي و. ټوله سیمه کلا بند شوه، او چې کله یې کتلی و دیګ خالی دی او بارود نشته پکې، نو بیا یې مچی خوشې کړی و. خو مچی راته وویل چې بوټان او د بخار دیګ دی امنیتي کسانو د معاینې لپاره له ځان سره وړي دي.
ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، ستاره امینی، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.